سلام، سیار زیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، نشست دو روزه حکومت طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر، البته بدون حضور نمایندگان زن افغان برگزار شد. نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین‌المللی با نمایندگان حکومت طالبان در این نشست گفتگو کردند. روزماری دکالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت، گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد، پیشرفت‌های در حکومتداری صورت بگیرد. طبیع‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند. البته آقای مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی آن را مهم می‌خوانند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. در برنامه این هفته حائل، محمد هاشم وحدتار، کارشناس امور بین‌المللی، و هدایت الله پکتین، استاد دانشگاه، را تلاش میکنیم در برنامه با خود داشته باشیم. البته که وحدت یار صاحب از قبل با ما در برنامه هستن، همکارای تکنیکی کوشش میکنن استاد پکتین را هم به برنامه داشته باشن. وحدت یار صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که وقت کافی برای بحث داشته باشیم. من میشه که سوال اول از شما بپرسم تا زمانی که مهمان دوم ما به برنامه حضور پیدا میکنن، به نظر شما آیا نشست سوم دوحه را میشه آدم موفق گفت؟
تشکر. اصلا نه جلسه اول، نه جلسه دوم، نه جلسه که حال وجود داشت هیچ نتیجه مثمر نداشت. روی چند دلیل. اول ای که اجندای کنفرانس ای جلسه در اقتصاد محور، مواد مخدر، اما نماینده سازمان ملل متحد در امور صلح و امور سیاست هست که نه سیاست جز از اجندا بوده و نه سال در اجندا ازی بوده. یک. دوم، اجندای نشست اقتصاد محور و مواد مخدر، اما در این جلسه چند تا از جامعه جهانی اقتصاددان در این جلسه ما داشتیم، چند تا نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با مواد مخدر، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و دیگه و دیگه که در بخش مواد مخدر کار میکنن اشتراک کرده. در قسمت اقتصاد چند تا وزیرای افغانستان حکومت طالب ها که در بخش تجارت کار میکنن، اقتصاد کار میکنن، در این کنفرانس اشتراک کرده بود. جلسه که ترتیب داده بود از طرف طالب ها به سطح سخنگویان در اون جلسه اشتراک کرد. از این خاطر نه ارجندای مرتبط بود، نه اشتراک کننده های مرتبط بود، نه از طرف حکومت، نه از طرف ملل متحد، نه از طرف گروه های دیگری. از این خاطر این جلسات متاسفانه در قبل هم نتیجه نداد و حال هم نتیجه نداده و در آینده هم اگر به این رقم دوام پیدا بکنه نتیجه نخواهد داد. یک مشکل اساسیه که ملل متحد داره چند مسئله هست. اول، امور افغانستان در اجندای ملل متحد است اما در اولویت ملل متحد نیست. از این خاطر هم خیلی حاجی نمیگیره. یک مشکل اساسی. مشکل اساسی دوم، ریاست جلسه دوحه و فعالین مامورین عالی رتبه ملل متحد در امور افغانستان از توانایی خاص برخوردار نیست. نه رئیس یوناما و نه هم معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که از افغانستان درک نداره، از اصناف مختلف افغانستان درک نداره و من شک دارم اگر اینا سفراهی هم در افغانستان داشته باشه، در همچون موارد این رقم جلسات نتیجه نخواهد داد.
آقای وعدتار، با معذرت، چرا فکر میکنین در نهایت امی بحث وجود داره؟ چرا در نهایت نشست برگزار میشه و شما فکر میکنین که حتی معلومات کسایی که برگزار کننده این نشست است از افغانستان ندارن؟
به خاطر چند دلیل هست. اول ای که نماینده های دائمی کشورهای منطقه که روزانه در جلسات شورای امنیت ملل متحد، در جنرال اسمبلی ملل متحد، در امور افغانستان بحث های می داشته می باشه و می خواهیم ملل متحد در امور افغانستان فعال باشه. اما همه کشورها هم وحدت نظر در مورد افغانستان نداره. یک تعدادشان میخواهند تعامل با طالبان داشته باشه، یک تعدادشان میخواهند که فشارهای بالای طالبان وارد شود. این یک مسئله. مسئله دوم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان، از داخل افغانستان، از بنوی سازمان ملل متحد میخواهد که به حقوق زنای افغانستان برسه، به حقوق بشر در افغانستان برسه، بر سیاست و حکومت داری و اقتصاد و موارد ده ها موارد دیگه در افغانستان هست باید با اونا برسه و میخواهد از ملل متحد که افغانستان جزی از دنیا باشه.
اتفاقا به این مسئله میخواهم اشاره بکنم، صحبتتون قطعا میکنم. خب پس شورای سازمان ملل متحد با وجود آنچه که شما اشاره کردین، با وجود موج از انتقادهای گسترده چه از داخل و چه هم از خارج از افغانستان، یک مسئله بسیار کلیدی را از چشم انداخت. این نشست بدون حضور زنان برگزار کرد. علت از این چی فکر میکنید؟
چند دلیلی وجود داره. مثل که گفتم، توانایی های مامورین ملل متحد که وظیفه برشان سپرده شده، چی رئیس یوناما باشه، چی معاون سرمنشی ملل متحد باشه، چی تیمی کاری باشه که در جلسه اشتراک میکنه. مثلا شما فکر بکنید، در جلسه اول دوم اینا جلسه ای را ترتیب دادن که در اونجا نهادهای مدنی افغانستان، نماینده های خانم زنای افغانستان و بعضی از سیاسون در او اشتراک داشت. اما اونا نتانست که پیش از اینکه جلسه را ترتیب بده اینا به یک موافقه برسه که ملل حکومت طالبان هم در او اشتراک بکنه، که حکومت طالبان اشتراک نکرد.
اتفاقا آقای پاکتین هم داریم در برنامه. حاله بسیار جد، من معذرت میخوام، صحبتتان قطع میشه، مرا ببخشید به بزرگواری. پاکتین صاحب سلام، آواز ما را دارین؟
سلام خدمت شما و وحدت یار صاحب. بله دارم، صداش
مانده نباشین، خوش آمدین به برنامه ما. بحث حدود چیز کم هفت دقیقه میشه با آقای وحدتیار آغاز کردیم. اتفاقا کوشش میکنیم فرصت بر شما بدیم. سوال اول ما از آقای وحدتیاری بود که آیا نشست سوم دوحه موفق بوده یا خیر؟ جواب میشن مطلقا نه است. اتفاقا نه تنها که نشست سوم، بلکه اول و دومش هم غیر موفق خواندن. شما چی فکر میکنین؟ آیا نشست دوحه موفق بود؟
به نظر ما نشست سوم دوها موفق‌تر بود، چون به خاطر که ما اگر ببینیم در جغرافی که افغانستان، حالا کسایی که حاکم است اونها حضور فعال داشتن و حتی بعضی شرایط اونها پذیرفته شده بودن، نه تنها بعضی، زیادتر شرایط اونها پذیرفته شده بود. جامعه جهانی حالا به این نظر رسیده است که ای و یک وقت انکار ناپذیر جامعه افغانی است و باید پذیرفته شود و تعامل به اینها، به جز از تعامل به اینها راه دیگری وجود ندارد. به خاطر که ما میبینیم که حتی شرایط بسیار شرایط اونها پذیرفته شده بود. و با مسئله دیگری است که ما یک تجربه داریم، در 20 سال گذشته جامعه جهانی تلاش کردند که فشار وارد کنه اما نتیجه بخش نبود. بالاخره تقریبا 2 سال مذاکرات صلح بین امارات اسلامی و همچنان جامعه جهانی که امو پیس دیل که صورت گرفت، در اونجا ما دیدیم که 2 سال مذاکره توانست یک جنگ پایان برسانه.
آقای پاکتین تشکر. با وجود از اینکه من میخوام بحث با خودت ادامه بدم، اما وعده‌تار صحبت های آقای پاکتین شنیدین؟ هرچند مقامات ملل متحد با شمول روزمری دی کالوس معاون منشی عمومی ملل متحد گفتن که هدف این نشست بر رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست، اما آقای پاکتین اشاره میکنه که با همه این گپ ها این نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شده. برگزاری این نشست بر اساس شرایط طالبا چی فکر میکنین آقای وحدت‌یار؟ آقای خودش به نحو مشروعیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست؟
خب چند مسئله بسیار مهم هست اینجا. اول این که از طرف ملل متحد، از طرف کشورهای زیاد از منطقه و فراتر از منطقه تعامل که با طالبها داره، سفارتخانه هایی که به اختیار طالبها گذاشته، مراوداتی که با طالبها داره و کابل سفرهای نماینده های به سطح بلندپایه که با کابل صورت میگیره، رفت آمد هایی که صورت میگیره، این به این نمایندگی از این میکنه که اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست. هم طالبها نمایندگانشان در پاکستان، در ایران، در ترکیه، سفارتهایشان در روسیه، در اروپا بنوی، و هم امی کشورها سفارتهایشان در افغانستان هست. مراودات اینا را که میبینیم اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست.
بیشتر شما اشاره کردین آقای وحدتیار، گفتین که اعضای کشورهایی که دخیل هستن در امور افغانستان حداقل در شورای امنیت توافق نظر ندارن. پس از ختم نشست، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد که طالبا آهسته آهسته بر جهانیان معرفی میشه که یک حقیقت افغانستان است و اتفاقا جامعه جهانی و جهان باید با ایشان تعامل بکنن، چیزی که روسیه قبلا انجام داده. آقای پکتین هم به مو مسئله اشاره کرد. کوتاه اگر بگوین، آیا طالب به واقعیت افغانستان مبدل شده در نهایت؟ به می چیز میخواین تایید بکنین؟
خب اولی که شما باید واقعیت رو تعریف بکنین. واقعیت، هدف شما از واقعیت چی هست؟ واقعیت این است که در داخل افغانستان طالبا به اقتدار رسیدن، حکومت را تشکیل کردن، کابینه از خود دارن، ادارات را فعال ساختن با کمی ها و کاستی هایی که دارن، و در عین وقت مشکلات های بزرگ بزرگی هست که مانع پیشرفت افغانستان و اصناف مختلف افغانستان که باید در تصامیم گیری ملی باید سهم داشته باشه که نیست. قشر بزرگ جامعه افغانستان که حقوق خانم ها هستن که مکتباشون بسته شده، پنتوناشون بسته شده، اینا هم هست. از این خاطر و یه مسئله بسیار مهمه که براتون بگویم، خود زمیر کابلو و روسیه را شما ببینید، روسیه هم یک وحدت نظر در مورد افغانستان ندارن. وزارت خارجهشان زمیر کابلو و خود پوتین هم میگه که ما باید تعامل را داشته باشیم با طالبها، و در عین وقت وزارت دفاع روسیه میگه که در حدود 5000 داعش در شمال افغانستان وجود داره که تهدیدی هست برای آسیای مرکزی و بالاخره سرحدات افغانستان، سرحدات روسیه. پس وحدت ملی، نظر وحدت ملی در روسیه هم وجود نداره، در منطقه هم وجود نداره. تدارشان زیادشان میخواید تعامل با طالبا باشه، تدارشان نمیخواید.
آقای پکتین، با توجه به صحبت های آقای وحدتیار، فعالان و سیاسون افغان، البته شما رو شان یونما و رئیس بورا روزا اوتنبایوف را به عدم رعایت بیطرفی و حتی طرفداری از حکومت طالبان متهم میکنند، چیزی که سازمان ملل متحد ایرا رد کرده. اما ایشان میگن که حتی رئیس یونما برکنار باید شود. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ و اگر ای اصل باشه، چه فکر میکنین؟ حتی اگر یک نهادی که بی‌طرفی خود حس به حاصل کردن میتونه، مشروعیت برای یک حکومت که آقای وحدتیار برش اشاره میکنه مشروعیت داخلی نداشته باشه، هم بتا ظلم نیست؟
به نظر من اینجا یک داره که بعضی افراد وقتی که داره حتی هیچ حاضر نیست سال با تمام قدرتی که ناتو داشت، شایسا با همچنان جامعه جهانی با کمک های مادی و معنوی علیه افغانستان آمدن و کوشش و تلاش کردن که بالای افغانستان اونم چیزی خواستایی که داره قبول بکن، اما نتانستن، موفق نبودن. اما ما دیدیم که گفتگوی دو ساله بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی در دو هم موفق بوده و بسیار چیزایی که در 20 سال گذشته دو طرف ادعا میکردن و با اونا به توافق رسیدن. حالا اینها تلاش میکنن که اینی یک قشر بزرگ جامعه که حتی در نیم دهه، نیم تقریبا 50 سال گذشته ما نداشتیم یک حکومتی که با تمام جغرافی افغانستان یک فرمانی که از یک منبع واحد صادر میشه قابل تطبیق است، اونا چی گونه معامله بکنن؟ اونا هر حرکتی که به نفع اونا صورت میگیره نفع میکنه و تلاش میکنه که اینا باید صورت نگیره. دوم، مشروعیت، ما یک تعریف واحد برای مشروعیت که حتی اکثر حکومت‌ها از استفاده بکنن در جهان نداره. ما و شما کشورهای خلیج اگر ببینیم یک سیستم جداگانه داره، کشورهای آسیای منک سیستم جداگانه داره، کشورهای غربی یک سیستم جداگانه داره. برای مشروعیت یک تعریف واحدی اگر امینجا ما و شما سه نفر وجود داریم، سه نفر دیدگاه مختلف داره، دیگه اونو اشخاصی هستن و کسایی که انتقاد میکنن بالای
آقای پتین بیش از اینکه صحبتتان جهت دیگه پیدا بکنه، در داخل صحبتهایتان من میخوایم به این اشاره بکنم. شما گفتین دو سال مذاکرات ایالات متحده با طالبان به موفقیت انجامید. نادرست است این ادعا. اتفاقا هیچ مواد و هیچ موارد از توافقنامه که بین ایالات متحده و طالبان امضا شد انجام نشده. شما از مشروعیت صحبت میکنین، اتفاقا بحث اساسی همی بود که طالب باید از لحاظ از طریق نظامی داخل قدرت و یا هم کنترل حکومت افغانستان به دست نگیره. یک مسئله. دو، مشروعیت حکومت در افغانستان همه شمول بودنش برای همه اتباع، همه زبانها، همه تبارای افغانستان است که نیست. مسئله حقوق بشر و حق اساسی بنیادی یک انسان برای تعلیم و تربیت بحث اساسی بود و همیشه طالبا در پیش از به قدرت رسیدن میگفت که طالبا تغییر کرده و اتفاقا مشکل با تعلیم و تحصیل و کار زنان ندارن که نشده. حالا 3 سال میگذره از این مسئله، ما موفقیت توافق بین ایالات متحده و طالبا را شما در کجا میبینین که جامعه بین المللی، مردم افغانستان، جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر او را نمیبینن؟
دیگه شما ببینین اگر در یک کشور خارجی یک عسکر با سلاح، با امکانات و بدون بعضو تعرفه گمرکی و زنه میشه، حریم هوایی و زمینی در اختیار، اگر یک عسکر حضور داشته باشه او کشور دیگه تحت اجرال است، او آزاد بودن نمیتونه. ولی فاطمه اشغال افغانستان، فاطمه نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یک موفقیت بزرگ بود که در افغانستان صورت گرفت، که از دید آینه که افغان ها و کسایی که اینجا درد زوره می کشیدن شما اگر ببینید. دوم، هر روز از هر دو طرف وسط ها افغان کشته می شد، اما امروز اونو کشتن در افغانستان به پایان رسیده. این موفقیت بزرگ بود و حالا ما افغانستان خالی از نیروهای خارجی داریم. و مسئله حقوق بشر، امی تعریفی مسئله حقوق بشر هر کس از عینکای خود میکره، مثل که ذبیح الله مجاهد در کنفرانس دوحا اضافه کرد، امیال عملیاتی که در غزه وجود داره، هر روز ما شما میبینیم شاهد یک بحران بشری هستیم. اطفال، شفاخانه ها و جاهای دیگه که با تمام اصول و تمام آیین و قوانین بشری، حتی بشری و آسمانی، و غیر مجاز است، اما هیچ کسی نه کدام تعذیرات وضع کرد، نه بالایش اقدام صورت گرفت. ولی در افغانستان با مراتب کمتر از او اگر چی باشم، او یک سرپیچی از حقوق بشر است، ولی او را جهان نمیبینه. پس تعریف حقوق بشر هر جای متفاوت است. و مسئله حکومت همشمول، ما شما میبینیم در جهان هر کشور از خود سیستم داره. ما نمیتونیم که برای کشورهای دیگه ما یک نظام یا یک استراکچر حکومتی را معرفی بکنیم که شما این را قبول بکنید. اگر فردا ما با پاکستان یک استراکچر را معرفی میکنیم، اونا قبول نمیکنه، اگر برای ایران همچنان. پس استراکچر حکومت باید افغان ها ترسیم بکنن، نه خارجی ها. امروز اگر تو ها صورت میگیره، باید اگر حکومت در بالای حکومت باید خود افغان ها
معذرت میخوام، ببخشید صحبتتون قطع شد. وعدتور صاحب، منم میخوام سوال بکنم، شما مشروعیت چگونه تعریف میکنین؟ کوتاه اگر در قسمت صحبت های آقای پکتین نقد داشته باشین و یا هم واکنشی اگر دارین. دوم، بحث مقایسه جنگ حماس با اسرائیل و یا هم وضعیتی که در غزه وجود داره با افغانستان را چی رقم مقایسه میکنین؟ و دوم، مسئله حقوق بشر. آقای پکتین میگه که هر از هر رقم تعریف میکنم. من خب فکر میکنم حق اساسی بشر در هر نقطه دنیا، با هر رنگ و پوست، با هر نوع نژاد، با هر نوع زبانی که باشه، یک حق است. شما چی فکر میکنید؟
در قسمت حقوق بشر تعریف های یکی از روایت های دینی هست، یکی از روایت ها و قوانین بین المللی هست. اما در قسمت افغانستان حقوق بشر چیزی که در دین مبین اسلام هست و چیزی که در قوانین بین الملل هست در تضاد واقع نیست. ما و شما در مصر، در قطر، در کویت، در ایران، در کشورهای زیادی از جهان ما ببینیم که عمو حقوق دخترها و خانمه هایی که در قرآن برشان داده شده که باید به مکتب بره، به پندونه ها بره، بر مراکز آموزشی باید بره، اما امروز وجود نداره. این یک نقصی هست که امیال ما شما در عملا در افغانستان ما میبینیم، بخصوص در قسمت خانم ها و دخترهای افغانستان هست. میبینیم در قسمت مشروعیت، مشروعیت هم هر کشور قوانین خود را داره. ما در حکومت، ما یک حکومت بین المللی نداریم یا گلوبال گاورننس ما نداریم که از خود قوانین را ترسیم کرده باشه. هر کشور از خود قوانین نمیسازه، اما قوانینی که در یک کشور ساخته میشه به اشتراک مردم او کشور ساخته میشه، به اشتراک اصناف متعدد او کشور ساخته میشه. متاسفانه در حکومت طالب هایی که فعلا وجود داره، حتی نظریات علما هم در بیشتر موارد گرفته نمیشه، بگذارین بقیه اصناف را، حتی نظریات کابینه طالب ها هم در نظر گرفته نمیشه. یک فرمان از قندهار میآید که حتی غافلگیر میگیره کابینه خود طالبها را هم. من با تعداد زیادی از طالبها و وزرای طالبهایی که نظرات از اونا را که من میبینم، اونا هم تعداد زیادشان میخواید که دخترها به مکتب بره، خانمها باید بپندونه، هر چی زودتر باید بره، همی امروز باید بره، اما اونا هم غافلگیر میشه. از این خاطر در قسمت حقوق بشر نواقص وجود داره، نقص وجود داره در افغانستان، بخصوص حق حقوق خانم‌ها و دخترها. و در قسمت مشروعیت یک حکومت، یک نظام، ما در افغانستان به جز از یک جلسه ملاهایی را که آورده بود، علمایی را که آورده بود، ما فکر میکنم که او جلسه بین العلماء نبود، او جلسه بین طالبا بود که اونا از بیعت کردن از رهبر طالب ها. اما در قسمت قوانین افغانستان، ساختارهای افغانستان، اشتراک مردم افغانستان را خیلی خیلی ها کم یا به صفر نزدیک میبینیم.
تشکر. آقای پکتین، شما گفتین که اشغال ختم شده، امنیت تامین شده و کشتار از بین رفته، اتفاقا و مقایسه میکنین وضعیت غزه را با افغانستان. اتفاقا در کنار غزه مسئله اوکراین و روسیه هم وجود داره، نقایض حقوق بشر، جنایات جنگی در هر دو طرف جنگ وجود داره، اما آنچنان نیست که یک باشنده غزه، یک شهروند غزه، یک غزه‌ای بالای غزه‌ای دیگه روا بداره. اسرائیل است، با حماس در بین غیر نظامی ها آسیب میبینن، بحث اوکراین است، روسیه تهاجم انجام داده. در داخل افغانستان مخالفت با حکومت طالبا اصلا وجود نداره و اگر وجود داشته باشه به شکل بسیار شدیدش سرکوب میشن. از ختم جنگ گفتین، کی جنگ میکرد؟ از ختم قتل و قتال و صدها نفر گفتین، کی کشته می شد و توسط کی کشته می شد؟ خب در نهایت جنگ طالب می کرد، جنگ شبکه یقانی می کرد. و آله از امنیت صحبت می کنین، پیام رهبر شبکه القاعده را خوانده باشین. اونا دعوت کرد از همه مسلمین که هجرت بکنن به افغانستان، اتفاقا پیروای القاعده را همچنان. یکی از موارده که باید افغانستان حکومت طالبا در برابر از او واکنش نشان میداد که نشان نداده. بحثای آقای وحدتیار هم شنیده، این اتفاقا اشاره‌ای که من هم میکنم. موقع گیری شما چی است آقای پکتین؟
آغاز آمریکا بوده، افغانستان با آمریکا نرفته بود، ولی آمریکا با تانگ و توپ و همه افرادی که در افغانستان و در سالهای مختلف با نامهای مختلف
شد که امریکا به افغانستان بیایه. آقای پکتین، بیاین واقع بینانه باشیم.
اگر بحث ما شما درازا بکشه، شما وقتی کافی داشته باشید،
شما بفرمایید. 6 دقیقه به برنامه داریم، میتونیم که شما خلاصه بکننش.
شما ببینید که تا نظریات سیاستمدارا و صاحب نظرها وجود داره که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی شکست اتحاد شوروی تا سال 2001 سیاست خارجی آمریکا در یک انزوای قرار داشت، چون یک دشمن بین‌المللی نداشت تا قدرت خود را به نمایش بگذارد. توطئه 2001 از طرف خود آمریکا شکل گرفته بود. ایرا اگر ما بپذیریم که اساما بن لادن در افغانستان بود یا این توانایی چگونه داشت که با آمریکا با وجود امکانات بتونه در آمریکا حملات را انجام بده، در حالی که پاکستان بسیار با امکانات، تا شما ببینید ریسرچ پیپرای وجود داره که پاکستان میتونه اگر چنین حمله صورت بگیره، اونا توان پاکستان که از نظر اقتصادی نظامی نسبت به آمریکا بسیار در حد پایین است، اینا میتونن این حمله را در 50 دقیقه الی 60 دقیقه در هوا از بین ببره، ولی آمریکا چطور توانی نداشت. اینا ما اگر بپذیریم که درست است افغانستان ملامت بود، عراق کی به این حالت کشید و کشورهای دیگه خاورمیانه که آمریکا در اونجا دخالت داشت، شورا کی به این حالت کشید. آمریکا تحت تیوری با اثر تحت تیوری توطئه خاص بالای افغانستان بیاید، دشمنایی که اینجا داشت به خاطر اونا افغانستان هدف قرار بده. حق ما
آقای پکتین ما از دست دادیم،
به خاطر آزادی این کشور جنگ آغاز شده بود و با پایان و با آوردن آزادی جنگ به پایان رسید. ای اگر هر کس، اگر ما به در مثال ساده، در مثال یک ساده ای را بیاریم، اگر کسی بالای خانه
اتفاقا ما کمتر از 3 دقیقه دیگه دارم. آقای وحدتیار شما اگر 1.5 تا 2 دقیقه صحبت بکنید، صحبت های آقای پکتین شنیدید. پکتین صاحب تا رابطه با شما درست میشه وعده تارسه صحبت بکنه، بفرمایید.
خب ببینین، هرگاه در یک کشور یک کس مسلط میشه، قدرت نظامی و سیاسی کشور را میگیره، تعریف ها را اونا ترسیم میکنه. قبل در دوران جمهوریت هم گروه های که مثلا طالب ها بود، حکومت آمریکا جامعه بین الملل در افغانستان آمده بود، طالب ها را تروریست خواند و با اونا از یک لنز تروریست برشان برخورد میکرد، چون در افغانستان اونا به قدرت بودن. حالا که طالب ها به قدرت رسیدن، امو طالب ها را قهرمانان ملی خطاب میکنن و القاعده که 11 سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر انجام داد، در حدود 3000 امریکایی ها را در امریکا کشت و در آفریقا و در جاهای دیگری هم تعداد زیادی از امریکایی ها را هدف قرار داد. اونا حال مهمان های ویژه هستند در افغانستان و ایمن زواهری هم در وزیر اکبرخان کابل در خود قلب افغانستان توسط امریکایی ها کشته شد، با وجود از اینکه طالب ها تضمین داده بودند و در جلسات که در دوحه انجام شد گفته بودند که اینا قطع رابطه بکنن با القاعده، و بار از اون جلساتی که بین نهادهای بین المللی و کشورهای جهان با طالب ها هم در این مورد وارد شدن که اونا توافق کرده بود که قطع رابطه میکنن با القاعده، اما بازم ایمال زاویری در کابل پیدا شد و در کابل کشته شد. شورای امنیت ملل متحد یک راپور و گزارش را نشر کرده که اضافه تر از 500 نفر از جنگجویان القاعده در داخل افغانستان وجود داره. این مهربانی
معذرت میخوایم آقای پکتین، متاسفانه از صحبت شما در آخر قطع شد، رابطه اسکایپتون درست نبود، برنامه ختم شده. شما خودتون هم آقای پکتین اشاره کردین بس بزرگ است. اتفاقا ادعایی که شما داشتین در قسمت طراحی حمله 11 سپتامبر از سوی خود آمریکا یک بحث بسیار جالب است که من باید بر شما بگویم که ایالات متحده آمریکا برای یک کشور اتباع خود 3000 نفره که شما ادعا میکنین در قتل داده به خاطر انجام حملات در افغانستان، فکر میکنم دور از بحث منطقی باشه. ما امید میکنم، وعده میکنم در برنامه بعدی ما شما صحبت داشته باشیم، اتفاقا در همین مورد بحث بکنیم، و اگر در فیسبوک صفحه دری و پشتوی ما این برنامه نشر میشه، انتقاداتتون در اونجا با ما میتونین شریک بسازین. بیننده های عزیز، از حضورتون هم در برنامه تشکر، با امید فردای بهتر.
جمعه د 2023 کال د جولای 19 نیټه ده د دشته خوخ پرون تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو ز وحید الافیزیم.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد سخنرانی دیشب دونالد ترامپ، نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا و علاوه بر خبرهای مهم در جهان در مورد سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست چند خبر.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ناامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او اوویش ژوبل دي. نن جمعه زرګونه کسان د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. اعتراض کوونکي وایي د بنو ښار د پوځي چاوڼۍ او د بنو سپورټس کمپلیکس سره پرې ډزې شوي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د ډزو په اړه تبصره نه ده کړې. بنو کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د ناامنۍ ضد او امن دپاره د اعتراض او کاربندیز اعلان کړی وو. یاد کاربندیز د جولای په 15مه بنو کې په پوځي چاوڼۍ د برید وروسته شوی وو. د پاکستان پوځ ویلي په دغه برید کې اته پوځیان او لس برید کوونکي وژل شوي وو. په بنو کې لاریون په داسې مهال شوی چې د پاکستان پوځ د جولای په 16مه وویل چې هلته د جولای پر 15مه پر چاوڼۍ په حمله کې اته سرتیري وژل شول. پوځیان پوځ وایي چې د برید پر مهال په نښته کې لس مشکوک وسلوال وژل دي.
یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در 6 ماه نخست سال 2024 در این کشور نشان می دهد که نه تنها فشار بر رسانه های خصوصی کاهش نیافته است، بلکه نظارت بر محتوای کاری رسانه ها نیز افزایش یافته و اداره های استخبارات و امر به معروف طالبان به مداخله در برنامه ها و فعالیت های رسانه ای ادامه دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 18 جولای در گزارش گفته است که گرچه محدودیت ها کمتر برای رسانه ها در کابل وجود دارد، اما رسانه ها در ولایات با ویژه در جنوب و شرق به دلیل بازنشر محتوای برنامه های تولیدی رسانه های غیر محلی که صدای زنان در آن وجود داشته تهدید شده اند. این مرکز گفته است که از جنوری تا ختم جون سال روان میلادی 89 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها را در ولایات مختلف افغانستان ثبت کرده است. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت طالبان همواره بر آزادی رسانه ها در چوکات اصول اسلامی تاکید ورزیدند.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې 340 سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنۍ مرسته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په داسې حال کې چې د وایي په داسې حال کې چې د افغانانو سره په بشري مرستو دوام لپاره د اضافي بودجې په اړتیا یې ټینګار کړی دی. ویلي چې ختیځو ولایتونو کې سیلاب ځپل ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د دغې ټولنې د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د مرستې رسونې شریکان د طالبانو چارواکو سره په همغږۍ بوخت دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د سخت اورښت طوفان وروسته سیلابونو خلکو ته زیان ځاني او مالي زیان رسولی دی.
پلیس و خدمات اضطراری اسرائیل امروز جمعه پس از آن که شهر تل ابیب هدف حمله هوایی طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت، در این شهر مستقر شدند. شورشیان حوثی یمن امروز جمعه مسئولیت این حمله هوایی صبح جمعه را در بخش‌های از مرکز تل ابیب در نزدیکی قنصلگری ایالات متحده اصابت کرد و به عهده گرفتند. در این حملات یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حوثی‌ها مدعی‌اند که جدیدترین درون‌ها آنها می تواند سیستم های دفاع هوایی اسرائیل را از بین ببرد. با این حال یک مقام نظامی اسرائیل روز جمعه گفت که درون مملو از مواد منفجره روز پنجشنبه شناسایی شده بود و اصابت این درون را خطای انسانی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا پنجشنبه شب 18 جولای در آخرین روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه در ایالات ویسکانسن رسما نامزدی این حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پذیرفت. ترامپ در این سخنرانی ضمن این که بر وحدت در ایالات متحده تاکید ورزید، گفت که اگر او در قدرت می بود، نه جنگ در اوکراین و نه درگیری میان اسرائیل و حماس اتفاق می افتاد.
نگرانی های فزاینده ای از درگیری ها در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا وجود دارد. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دارد. این جنگ خواهد بود که مانند آن در گذشته اتفاق نیفتاده و آن هم به دلیل داشتن سلاح های امروزی می باشد.
جمهوری غوښتن کې ګوند ملي کانګره چې څلور ورځې مخکې پیل شو و د ډونالد ټرمپ په خبرو پای ته ورسیده. په دغه ملي کانګره کې د جمهوری غوښتن کې ګوند زورګونو غړي او فعالانو نټول شوي وو. د متحده ایالاتو د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته څلور میاشتې وخت پاتې دی او ممکن په دغه سلو کې عمده تغییرات راشي.
We want people
موږ غواړو چې خلک دې هیواد ته راشي، خو موږ غواړو چې په قانوني توګه راشي.
ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې په ټاکنو کې د خپل ګوند د نومان په توګه ولاړ، چې په کانګرس کې نږدې متحدین هم په ځینو مواردو کې ورسره د نظر اختلاف لري. د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کانګرې په اړه د بحث لپاره سره د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی د سکاپ لاري په خبرونه کې میلمه دی.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
احمدزی صاحب، د جمهوری غوښتن کې ګوند په ملي کانګره کې د امریکا د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه ډېر مسایل مطرح شول. څه شی د پام وړ او مهم و؟
ډېر مننه صاحب. د بیګاش په بینا کې چې ډونالډ ټرمپ خپل ولسته وکړه د جمهوری غوښتن په ملي کانګره کې یا کنفرنسیل کې، په څرنګه چې تاسو ویل اکثره موارد داخلي موضوعاتو باره کې، اقتصاد باره کې ډېر وغږېد، د میګریشن یا د مهاجرت موضوعات باره کې روغه کېده، د انفلاسیون باره کې روغه کېده. همدغه راز د امریکا د بهرنی چارو بل خصوص په نړۍ کې کوم جنگونه شوي دي، هغه کې د خپل مخالف پړوباله جو بایدن پړوباله ویل چې د موجوده کې دنیا کې جنگونه زیات شوي دي او داخل د امریکا کې اقتصاد ورځ پر ورځ خرابېږي. دا د جمهور غوښتنو یو د ځواک خودلو یو موقع و چې وخه او خپل ولست خپل نوی پالیسی وړاندې کوي وایي. البته د یو ساعت او ډیر څه په زیاتو مده کې چې د خبرې وکړي اکثره د خپل شخصي داوی وي او هغه لوی وعده چې ول سره کړی دغه باره کې، خو د څه واضح یا نوی د څه پالیسی چې ولسته وړاندې کړي او وایي چې زه چې را سم ډیر لوی کارونه په شواهدو اساس باندې به هغه د څه ونه ویل. البته وعده ډیر لوی وکړي لیکن شواهد سره کم و، لکه وخت لې چې راتونکو کې د ټاکس مافیا زیات کی آمده و نه ویل چې امریکا کې د ټاکس مافیا په کم لاره زیاتیږي د لوی کمپنیو پر نور وادي چوکړه په کومه لار کې دي. واځه پالیسی کې هغه تشریحات چې نور وختونه کې ورکول کېدل د خبرو کې کم و. طبعا د مخالف ډلې په شکل باندې خپل انتخاباتي کمپاین فایل کړلو، خپل نوماندی ومنله او اکثر حمله هم په دیموکراتانو باندې وي او د دوی د ناکامیو هم په ګوته کړلې او ځان یې کامیاب وبول او خپل 13 څلور کړن دولې د ولسمشر بایدن د دې دورې نه خاو ولا اول چې کوم شایان چې د ولسمشر بایدن پرې کړو او ولسمشر بایدن په خپل څلور کړن دوره کې هغه خراب کړل او دنیا او امریکا یې اقتصادي رکود سره مواجه کړی دا او حالت څنګه چې دا اټکل کوي هغه نه دی او بلکې ډیر خراب دی او ولست دا وعده وکړه کچېرته بیا ولسمشر شي نو یوازې دی د پتاوي په اساس باندې کولی شي دا لوی ستونزې حل کړي، یعنی د ځان د ډیر زیات کریډیټ ورکول په خپل بیان کې.
بله، خب آقای احمدزی، در سخنرانی آقای ترامپ شب گذشته چندین بار به افغانستان اشاره شد. به نظر شما آیا افغانستان همچنان در سیاست خارجی امریکا مهم است؟
نه خیر، متاسفانه افغانستان در سیاست خارجی امریکا مهم نیست. البته در سیاست داخلی امریکا یک نکته مهمه برای ریپابلیکن ها ایجاد شده، بر دلیل از اینکه اونا ایرا آلی تنقید بر پالیسی رئیس جمهور بایدن میدانند و او را معلومات میگویند که از طریقی که به شکل که از افغانستان نیروهای امریکایی خارج شدن یک ناکامی بزرگ ایالات متحده امریکا را او را میپندارند. اما باید یادآور شویم که سلسله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان رئیس جمهور ترامپ آغاز شد و کنفرانس دوحه و یا معاهده بین طالبان امریکا از در زیر سایه قدرت ترامپ امضا شد که نتیجه شفیلان ما میبینیم. در سخنرانی خود یک چیز جالب ذکر کرد که جلب توجه ما بود بود که امریکا میدان هوایی بگرام را از دست داد. این معلوم شد که به نظر رئیس جمهور ترامپ اینا میخواستن که بگرام تحت نیروهای قوی امریکایی باشه و امریکایی ها در اوجه حضور داشته باشن. شاید بعضی از موافقات های باشه، اما چیز گفتن میتونم که در اصل چی موضوع بود، اما این را به شکل یک پالیسی ناکام رئیس جمهور بایدن خواند.
اما زه سم دغه ټول مسائل چې د افغانستان په اړه مطرح شول تاسو مت اشاره وکړه، که ښاغلی ټرمپ په ټاکنو کې بریالی شي، آیا فکر کوئ د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې د افغانستان په اړه به نوی بدلون راشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه د افغانستان دغه اوسنۍ پالیسۍ د تېره دوره کې جوړه شوې ده. که هر څه ټکي پکې ول، که ښکاره ټکي یا پټ پکې ول، هغه د دې د موافقې نه وروسته عملي شوي دي او هغه شکل باندې روان. نو که دا فکر وکړو چې افغانستان به بیرته د نړۍ یا د امریکا لویه د توجه مرکز وګرځي، زه فکر نه کوم افغانستان بیرته هغه حالت ته راشي. افغانستان کې د امریکا هغه منافع چې دوی فکر کوو موجود وي اوس موجود وي، ځکه د امریکا توجه اوس د نړۍ ډېرو لویو نورو موضوعاتو ته راول شوی ده. هغه چې د یوکرین دی، غزه کې د اسرائیلو سره د فلسطینانو جنگ دی، او د چین سره د دې مخالفتونه دي، اقتصادي او سیاسي او نظامی، د تایوان او د جنوبی کوریا په اړه. نو افغانستان متاسفانه هغه راز اهمیت د امریکا په بهرنی پالیسی کې فکر نه کوم بیا پیدا کی.
خب با توجه به تاکید ترامپ بر مهاجران غیرقانونی و تقویت مرزهای جنوبی امریکا، به نظر شما در انتخابات پیش روی چقدر حمایت جامعه مهاجر آقای ترامپ خواهد داشت؟
نکته بسیار مهم است. متاسفانه باید بگیم که اگر در زمان قبلی رئیس جمهور ترامپ پالیسی مهاجرتشون بسیار سخت بود، دیوار ساخت در سرحد جنوبی امریکا و پالیسی سخت را شاید باز آغاز کنند. در جامعه مهاجر امریکا شاید محبوبیت داشته باشه شاید کم باشه، اما با اساس آمار فعلی سروی های مختلف دیده می شود که تقریبا یک دو سه نمره بیشتر پیشرو است از با مقایسه رئیس جمهور بایدن. یکی از نکته مهم از این است که امنیت داخلی شهرهای امریکا بنابر دلایل مختلفی که مهاجران غیر قانونی آمدن و باعث جرایم بیشتر در شهرها می شود و یک کوشش میکنه که او را از بین بره و یگانه رای را که انتخاب میکنه قطع مهاجرت از طرف جنوب امریکا و یا سخت ساختن پالیسی مهاجرت امریکا. در سخنرانی خود گفت هر کس که امریکا میتونه باید به شکل قانونی بیاد. باید یادآور شویم که زمانی که دور اول رئیس جمهور ترامپ پالیسی بسیار سخت را اتخاذ کرده بود که بعضی از کشورها حتی برشان ادوای کشورهای مختلف ویزا هم نمیداد که اکثرشان مسلمان بودند.
بله، اما زیست پا مجموعی توگا دازل پتاکونه که امریکایی رای ورکون کل پارا چه شدیر مهم او ده پان وردی؟
دازل اقتصاد دیر مهم ده. انفلاسیون په امریکا کې ډیر زیات، تقریبا 6% نه زیات ښکاري، اوس قیمتي زیاته شوې ده. او ځینې مواردو کې مهاجرت قانون مهم دی. دا داخلي موضوعاتو په اړه کې وکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې د روس سره او د فلسطینانو د اسرائیلو منځ کې هغه جنګونه چې روان دي، هغه باره کې امریکایان ډیر اهمیت ورکوي ورته. خو اقتصاد او داخلي موضوعات همیشه د امریکا د انتخاباتو ډیر مهم ټکي دي، او فکر کوم راتلونکو انتخاباتو کې هم امریکا داخلی مسائل
ډیر رول ولوبوي. خب آقای احمدزاده، جلسه نامزدی حزب دموکرات ها نیز در آینده نزدیک برگزار میشه. چه انتظار از این جلسه میتونیم داشته باشیم؟
یک چیز فرهنگی در فرهنگ سیاست امریکا است که هر دو حزب در قبل از انتخابات چنین جلسه را دایر میکنند و نماینده خود را تعیین میکنند که در انتخابات آینده کاندید میشوند. نکته مهم و جالب ای است که در بین دموکرات ها بنابر وضعیت صحیح رئیس جمهور بایدن پاسای مختلفی آمده که باید رئیس جمهور بایدن کنار بره و یک شخص دیگه کاندید ریاست جمهوری از طرف دموکرات ها باشه، که صحت اگر ببینیم صحت فعلی رئیس جمهور بایدن به شکل نیست، عمرشان تقریبا 81 سال است، مریض هم بود چند روز پیش در مباحثه تلویزیونی چند هفته قبل، اگر ببینیم حالتشان چندان خوب نبود نسبت به ترامپ. شاید تغییرات بزرگی دیده شود. دیروز هم جایی که یک سفر داشتند و از طیاره که تامه شد صحتشان بسیار خوب نبود و کووید داشت، کرونا گرفته بودنش. در داخل حزب دموکراتان اختلاف زیاد موجود شده، حتی بعض از رهبرانشان به شکل عام در محضر عام تقاضا کردن که رئیس جمهور باید از این موقف کنار برای یک شخص دیگه را برای انتخابات آینده کاندید کنند، که یک نقطه ضعف بزرگ دموکرات ها است. اگر ببینیم شاید برنده انتخابات بعدی ترامپ باشه با اساس کمرنگ بودن پروسه انتخاباتی بین دموکرات ها و ضعف کاندیدشان.
اما زه سب څه فکر کوي د دغه ټولو مسائل سره چې دا اوس د دموکرات ګوند په منځ کې په اصطلاح روان دي، فکر کوي څه بدلون لیدل کیږي که د سره به ولسمشر بایدن مختلف شي؟
ولسمشر بایدن خپل خو غواړي چې کاندید شي، اما د حزب د خوانه د مختلفو غړو د خوانه د غوښتنې په صراحت ویل شوی دی چې دای باید یو بل نفر کاندید شي، کېدای شي د معاونه کمالا هارس کاندید اوسی. خو دوی همیشه ټول حساب ګوري، د رایو تعداد ګوري، معنی دا چې محبوبیت د کاندید په ولس کې ګوري چې آیا امکان لري چې ترامپ ته ماتې ورکړي انتخاباتو کې، کنه که هر یو کاندید دی. خو فکر کوم تغییرات متوقع دي، او د څو ورځو چې ګورو د بایدن صحت په خرابېدو دی، نو امکان زیات دی چې دی د کاندیدونه لاس واخلي او بل څوک راغلی شي.
که چیرته تغییرات راشي، راتلونکي ټاکنې څومره په اصطلاح رقابتي شکل ته به واوړي او څومره به سخت شي د دواړو ګوندونو لپاره؟
سخت خو به وي، خو تر اوسه که ارقام وګورو د دواړو مشرانو محبوبیت، حتی د کمالا هارس محبوبیت تقریبا ډېر نږدې دي سره، تقریبا یو دوه نمرې کته پورته فرق لري چې فعلا ترامپ مخکې دی. نو دا کېدای شي تغییر ومومي. څلور میاشتې لا د امریکا په انتخابات کې ډېر وخت دی. دوی په هر انتخابات کې $1 million مصرفوي د خلکو د توجه لپاره، د خلکو د نظر د بدلولو لپاره. نو آینده څلور میاشتو کې کېدای شي دواړه حزبونه خپل اخري هڅه وکړي او خلک ترغیب کړي او هغوی نظر بدل کړي تر څو د خپل خوښې کاندید ته راورکړي. نو فکر کوم د دې مبارزه به ډېره نږدې وي، تر خو سخت را وایو چې اخر کې به د انتخاباتو پر ورځ باندې څوک بره ومومي، ځکه تیر واره د 2014 انتخاباتو کې داسې اټکل کېده چې هیلری کلینټن انتخاباتو وګټي، او تمامو ټولو سرویګانو هم دا ښودله په پای کې ترامپ انتخاباتو وګټل.
اوس دغه ټاکنې د تیر ځل ټاکنو څنګه پرتله کولای شو؟ څه خاص تغییرات پکې دا ځل تاسو ګورئ؟
تغییرات دا دی چې د ترامپ یا د ریپبلیکانو موقف د بخوانه لګنورم سخت شوه ده. دموکراتان خپل منځ کې ډېر اختلافات لري. دغه تیر انتخاباتو کې دواړه حزبونو یو واحد کاندید درلودو، دا واره انتخابات متاسفانه بل رنګ لري، بالخصوص دموکراتانو منځ کې د دوی موقف ضعیف دی، بالخصوص د تیر یو میاشت کې د تلویزیوني مباحثې نه وروسته چې ولسمشر بایدن خپل هغه حالت کې نو چې خپل خبرې په واسه توګه خلکو ته ورسوي، د عمر زیات شوی دی، زر زر بریږي، دوی او شک پیدا شوه چې آیا د دې صحیح توانایی لري چې امریکا مشر ووسی کنه. نو فرق هم دا ده.
د نمبرسکا پونتون د افغانستان سرنیز مرکز مشر شجان احمد زیاد صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون کړ او خپل نظر وړاندې کړ.
یک جان سو پاس از زورتن به برنامه.
شکر.
استعمال تریاک چقدر زیاد اعتیاد آور است و چه پیامدهای صحی و رفتاری دارد؟
ډیر خلک نه غواړي نور د روغتیا په برخه کې کار وکړي، حتی که خپل عاید هم له لاسه ورکوي، ځکه دوی اوس د ځورونې او بند کېدو سره مخ دي.
تمام اطفال افغانستان مواجه به مخاطر هستند. مردم باید بفهمند کې این مشکل د افغانستان موجود است.
یکی از مهمترین فاکتورهای که سبب مرگ و میر مادر میشه خونریزی بعد از ولادت است.
اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تریاک میته، این جرم است.
نادی دولت خیلی نادی دولت خیلی نادی خدا نشایی نادی هیچ سرما روشنی نشده چیم تاری چه دارم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
<تص-> ملل متحد میگه که 734 خانواده سیلاب زده در شرق افغانستان با کمک های فوری نیاز دارند. استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد میگه که دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان با شرکایش برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق افغانستان حضور دارند و با مقامات حکومت طالبان برای امداد رسانی در حال هماهنگی هستند. در این رابطه یک گزارش را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان، 1,360,000 نفر در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان که 858,000 آنان را کودکان تشکیل می‌دهد، در ولسوالی‌های زیست دارند که از طوفان اخیر آسیب دیدند. این اداره روز سه‌شنبه 16 جولای گفته است که این فاجعه ناشی از تغییرات اقلیمی در حال رخ داده است که افغان‌ها از بدترین بحران انسانی در دهه‌های اخیر رنج می‌برند. ارشاد ملک، رئیس سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان، خواهان حمایت و کمک که جامعه بین المللی با مردم افغانستان شده و تاکید کرده است که برای حل فوری و دراز مدت تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان باید به جوامع کمک شود تا برای تاثیرات رویدادهای شدید اقلیمی آماده شوند. با اثر چپه شدن دیوارهای یک خانه در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، 11 تن از اعضای یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
فرما که زرا علم کرده.
وقتی طوفان آمد دیوارها همه بر روی آنها فرو ریخت. همه در خانه بودند. در یک اتاق برادرم بود و در اتاق دیگر امام و همه اطفال بودند که همه شهید شدند. در میان آنها دخترم، دو تا از برادرزاده هایم همه شامل بودند. تنها خانم برادرم زخمی شد و حالا در شفاخانه تحت درمان است.
با گفته سازمان حفاظت از کودکان، ساکنان این ولایت ها پس از دو ماه بارندگی شدید و سیلاب در ولایت شمال شرق افغانستان که بر اثر آن 350 نفر جان باختند، با این فاجعه تازه مواجه شدند.
حالا کسی برای رساندن کمک ها به اینجا نیامده است. هر چند دیروز که این حادثه اتفاق افتاد، مردم آمدند و با موتور رنجر مجروحان را به شفاخانه دادن.
در این گزارش به نقل از مقام های محلی طالبان گفته شده است که سیلاب های اخیر دست کم 350 نفر را زخمی کرده و به 400 منزل مسکونی آسیب زده است و زمینه شیوع بیماری های ساری و عفونی را نیز فراهم کرده است. کارشناسان در مورد این که مردم چه اقدامات صحی را پس از وقوع سیلاب ها مد نظر بگیرند چنین میگویند:
قبل از اینکه ما اقدام بکنیم به احیای دوباره محیط، باید ما مطمئن شویم که همچون فعالیت ها جان و حیات یا زندگی خود و دیگران را به خطر نمیندازد. دوم، در قسمت جمع‌آوری زباله ها باید بسیار زیاد محتاط باشیم، خصوصا در قسمت تفکیک زباله ها. ما زباله های عضوی و غیر عضوی را باید با هم تفکیک بتیم.
در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان با بحران های فراوان بازگشت مهاجران، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی غذایی، زلزله، تغییرات اقلیمی و کمبود مستمر کمک های بین المللی مواجه شده است. این سازمان و کمیته بین المللی نجات گفتند که از طریق برنامه‌های خود در ولایت شرقی و نیز از طریق تیم‌های صحی در مناطق آسیب دیده خدمات صحی را ارائه می‌کنند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پر همدې محل د ماشومان د ساتنې دری اسیب د چلډرن جراوی مشي جنتی سوریب تو د امریکا اکثره په امریکا کې خبردار ورکړ چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مالی مرستو کمیدو لکبل نګدی 2 میلیونه خلک اغیزمن شوي او په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته د مرستو او خدماتو رسول بند شوي دي. میرمن سوریب تو وای په افغانستان کې لوګه په 13 سیزو کې به ساره ده او اوس وخت کې نګدی 3 میلیونه افغانان مرسته اړتیا لري چې په دوی کې نیمایي ماشومان دي.
Could you please share information په افغانستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه کوم سره معلومات شریک کړئ؟ تاسو د نړۍ د ماشومان سره وضعیت څنګه پرتله کوئ؟
مننه چې پر مسایلو رڼا اچوي. په افغانستان کې ماشومان په دوامداره توګه له ګڼو ستونزو سره مخ دي او واقعا د هغوی راتلونکي او وړتیاوې لږ وخت سره مخ کړې ده. په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې نیمایي یې ماشومان دي. اقتصادي ناورین روان دی. د لوږې کچه لوړه شوې ده او په افغانستان کې د خوړو د کمښت کچه په بېساري توګه لوړه ده. ټول باید دې ته پام وکړي ځکه خلک نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کړي. دا وضعیت په بېساره توګه لا په خپل ځای دی. روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، مغزي خوړو ته نه لاسرسی، دا د نه منلو ده چې لا تر اوسه نجونې ښوونځیو ته نزی. نو دا هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې ماشومان ورسره په یو وخت کې لاسو گریوان دي.
د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومان د بد وضعیت په اړه رپورټ ورکړی دی. ستاسو موندنې څه دي؟
What we're seeing and look and our teams mungla yozorona sawo atawi akal rais pa afghanistan ke kar kawo patiro chula sizu ke mung par diro sakhto sharayato ke kar karai de khodalwagi beedanai waziyat chinan dai da patiro kalmuno ke to tholo bad waziyat dai che mungi winu tagashan waziyat pa noro hiwaduno ke ham dai de iqlim manfi aghizi winu che la kabalai de silabuno kacha zyada shaveda pa noro simo ke ham shadida wuchkali aw shadid silabuno shta د افغانستان لپاره د مرستو بودجه واقعا کم شوې ده. ملګرو ملتونو افغانستان سره د مرستې لپاره 3 میلیارد ډالر غوښتي وو، خو اوس یوازې 3% پیسې ترلاسه شوې دي. نو له دې کبله د مرستو رسولو په بهیر کې مستقیم اغیز کړی دی.
Do you have any
آیا د بودجې د کمیدو په اړه جدي اندېښنه لرئ؟
That or about the lack of the budget?
We do. لادمه خاموم د ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړای دی. د خوړو د خوندیتوب پروګرامونه هو موږ اندېښنه لرو شمیر مو کم کړای دی. د خدماتو د کمیدو له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. که د تمویل کوونکو له خوا د تمویل کچا لوړه نشي، موږ به لا نور خدمات هم کم کړو.
As you mentioned before,
تاسو مخکې د نجونو زده کړو ته اشاره وکړه. تقریبا 3 کال وشول چې طالبان شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي. ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه ستاسو ادارې په اړه څه کړی دي؟
In particular, your organization has done in this regard.
We continue to run په نږدې 3000 کلیو کې موږ نجونو او هلکانو ته د زده کړو بهیر پر مخ بیایو. په دوی کې ماشومان شامل دي. موږ زده کړو ته د ټولو نجونو د لاسرسي په اړه هڅو ته دوام ورکړی. موږ فکر کوو چې د زده کړو په اړه اوسنۍ پالیسي د نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده. دا کار د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کوي. نو دا زموږ د اوږدمهاله پلان برخه ده. موږ په سیمه کې لګړو کسانو سره کار کوو چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. موږ به دې کار ته دوام ورکړو، خو د نجونو پر زده کړو بندیز موږ ته د اندېښنې وړ ده.
بې وزلۍ او جګړې په افغانستان کې د ماشومانو په هوساینې څه اغیز کړی دی؟
د بی وسلۍ یو تر ټولو لوی مسله دا ده چې کورنیو لپاره به ستونزمنه وي چې خپل ماشومان تل ښوونځي ته ولیږي. که ماشومان ښوونځیو ته لیږي نو لګښت لري. ښوونځي ته یونیفورم پکار دی، کتابونه باید واخلي، ځینې وخت د ترانسپورت لپاره پیسې لګیږي. که ماشومان کار ته ولیږي پیسې ګټلی نشي. نه یوازې په افغانستان کې بلکې ټولو هیوادونو کې د بی وسلۍ کچه زیاته شوې ده. موږ وینو چې په ماشومانو باندې د کار کولو خطر زیات شوې دی. ل اتلس کلنې څخه مخکې د نجونو ودولو خطر زیات شوې دی او دا کار په ماشومان باندې لوی اغیزه کوي. د غوی روغتیا ته زیان رسوي. د غوی پر اوساینې، د غوی د زده کړو پر دوام او په ټوله کې د غوی په وړتیا اغیز کوي.
په
افغانستان کې د ماشومان څخه د ملاتړ لپاره څو پروګرام تر لاس لاندې لري او یا د بودجې کمښت په برخه کې ستونزې لري؟
Like the budget is one of our biggest problems. Of course, د بودیجې کمښت یو تر ټولو لوی ستونزه ده چې په افغانستان کې د مرستو عملیاتي وضعیت له ستونزو سره مخ کوي. ځینې سیمې لري پرتې دي، رسیدګي ورته ستونزمنه ده. په واضح توګه موږ تل د خپلو همکارانو خوندیتوب او امنیت ته پام کوو او ټولنو ته هم پام کوو چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. په اوس وخت کې زموږ تر ټولو لوی اندېښنه د تمویل کمیدل دي، ځکه له دې سره به ماشومانو ته واقعا زیان ورسیږي.
دا واز موږ د دې ونه خبرونه نیم ساعت وروسته د امریکا غشنا رادیو په خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت بحث کوو. لیدلې مه هیروئ.
شب روزتان بخیر. بیننده و شنونده برنامه آینده صدای امریکا باشید.
تر بیا.
تنم 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 تنم